احمد شيبريم هركلاي موكو. په هرات کې د برښنا د لیږد تویش څلور پروژې پیل او پنځه ګټې اخیستنې ته وسپارل شوې. د طالبانو د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال ملا عبدالغني برادر دغه پروژې چې نږدې څلور میلیارد افغانۍ لګښت لري پرون پرانیستې. د پرانیستو په غونډه کې ښاغلي برادر وویل چې د دې ټولو پروژو له بشپړېدو سره به د هرات صنعتي پارکونو او صنعتکارانو ته څلورویشت ساعته برښنا چمتو شي. افغانستان خپل لویه برخه برښنا له ګاونډیو هیوادونو واردوي او په ژمي کې چې د برښنا لګښت ډېری شي د کابل په شمول په لویو ښارونو کې د برښنا پارچوي زیاتی شي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون د تخنیکي ډایرکټر او د تدریساتو د برخې مسؤول محمد حامد میوند د پنجشنبې په ورځ په کابل کې ومړ. د افغانستان د فوټبال فدراسیون په یو بیان کې د هغه پر مړینې خواشینی څرګنده کړې ده او ویلي دي چې محمد حامد میوند کلونه کلونه د افغانستان د فوټبال د روسونکو او حکمانو پروسنه کې مهمه ونډه لرله. د افغانستان د فوټبال فدراسیون د محمد حامد میوند د مړینې علت نه دی څرګند کړی، خو یو شمېر کورنیو رسنیو لکه تلو نیوز یوازې دومره ویلي دي چې نوموړي په یوه پیښه کې خپل ژوند له لاسه ورکړی دی. ټاکل شوی ده چې سبا شنبه د افغانستان د کرکټ له 19 کلنو کم عمره لوبډله له خپلې پاکستاني سیالي لوبډلې سره یو رسنۍ لوبه وکړي. دا لوبه به د زیمبابوې په پلازمېنې حراري کې ترسره شي. د افغانستان، پاکستان او زیمبابوې له 19 کلنو کم عمره لوبډلو په خپلو کې یو لړ مسابقې پیل کړې دي چې پرون یې لومړۍ لوبه د افغانستان او کوربه زیمبابوې ترمنځ شوه. په دې لوبه کې افغان بالرانو د زیمبابوې ټول لوبغاړي د نوي منډو په لاسه ورکولو سره وسوسول او په ځواب کې د افغانستان لوبغاړو اته شپېته منډې کړې وې. یو لوبغاړی سوسېدلی خو باران وشو او لوبه بې نتیجې پای ته ورسېده. د دغو دریو هیوادونو ترمنځ دا لوبې له 19 کلنو لږ عمره کرکټ نړیوال جام ته د چمتووالي لپاره روانې دي چې ټاکل شوې ده د راتلونکي جنوري میاشتې په نیمایي کې د زیمبابوې او نامیبیا په کوربتوب پیل شي. ایران د نذیر په نوم یو افغان اعدام کړ. د بشری حقوقو سازمان هنګاو د پنجشنبې په ورځ خبر ورکړ چې د یو افغان په ګډون د ایران په څو زندانونو کې 12 بندیان اعدام شول. د بشری حقوقو مؤسسې له اوږدې مودې راهیسې په ایران کې د اعدام پر سزاګانو نیوکې کوي او وایي چې نه محکمې عادلانه دي او نه هم شفافې. د هنګاو د راپور له مخې د کال له پیله تر اوسه په ایران کې لږ تر لږه 1002 تنه اعدام شوي دي چې 15 شپېته افغانان دي. اسرائیل وایي د ایران د سپاهي پاسداران انقلاب یو مهم غړی په لبنان کې وشلی دی. د اسرائیل پوځ د پنجشنبې په ورځ په یو بیان کې وویل چې حسین محمود مرشد الجوهری د استخباراتو او د داخلي امنیت د ادارو د ګډو عملیاتو په ترڅ کې د لبنان په نصریه سیمه کې ووژل شو. د اسرائیل د پوځ په وینا الجوهری له سوریه او لبنان څخه د اسرائیل پر ضد پلانونه جوړول. ایران تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي.
ازادي راډیو په انټرنیټ کې په ازادي راډیو ډاٹ کام کې اورئ.
وړاندې په افغانستان کې د برښنا د ستونزو د لمنځه وړلو د هڅو او شته مشکلاتو په اړه واورئ.
په بغلان کې په لره پرتو سیمو کې برق نشته، پای تی تی کیبل نشته، ټکړه نه د برق نه رسیدلې.
د پکتیا په زورمت کې د الکترونیکی تذکرو مرکز پرانیستل شو.
د موږ نرو خزو باندې دا غږ د چې باید پولیس جوړی کی تر دې چې د دې ته مثلا کې د مرستې طرف حکومت معلومیږي د افغانستان د نفوس له طرف معلومات ورته کیږي.
په ننګرهار کې د مالټو اصلاحات شت شو.
یو رقم مالټي من 500 روپۍ دی او یو رقم مالټي چې من په 400 چې نو ډېر خوندور مالټي دی. د وطن مالټي د پاکستان د مالټو په نسبت.
او په دې خبرونه کې د څاګانو او بمبو به څنګه خوندې کړو چې وچ نشي او ککړې نشي په یو تحلیلي مطلب کې به واورئ.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
داسې مهال چې په هرات ولایت کې د برېښنا د لیږد او ویش نه پروژې پرون پرانستل شوې او یو شمېر یې ګټې اخیستنې ته وسپارل شوې، د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو ځینې اوسیدونکي په دې هیواد کې د برېښنا د کمښت له ستونزې شکایت کوي. تفصیل په دې راپور کې.
داسې مهال چې د طالبانو حکومت وایي په هرات ولایت کې د برېښنا د لیږد او ویش نه سری پروژې پرانستې او عملي کړې دي، د هرات په ګډون د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو یو شمېر اوسیدونکي د برېښنا د کمښت له ستونزې شکایت کوي. دوی ازادي راډیو ته وویل چې د ژمي په موسم کې د برېښنا پرچاوي ډېریږي او دا وضعیت دوی د ورځنیو اړتیاو د پوره کولو پر وړاندې جدي ستونزې راولاړوي. د هرات ولایت یو اوسیدونکي چې نه غوښتل نومې په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل:
هوا بس شدت سردم که میشه پرچاوی زیاد
کله چې هوا ډیره سړه شي د برېښنا پرچاوی زیاتیږي او برېښنا پرې کیږي. د بیلګې په توګه په تیرو څو ورځو کې، یعنی تیر ونی موږ درې شپې او ورځې په بشپړ ډول د ترکمنستان له برېښنا بې برخې وو.
حتی ترکمنستان بې برق.
د کابل ښار اوسیدونکي شیبا هم د ژمي په موسم کې د برېښنا د پرچاویو له زیاتوالي شکایت کوي. نوموړی وایي:
د دې روزها کابل شاهد بې برقي ها.
په دې ورځو کې کابل د برېښنا پرې کېدو او پرچاویو شاهد دی چې د ښار خلک یې سخت له ستونزو سره مخ کړي، ځکه ژمی دی او برېښنا ته اړتیا زیاته ده. خو له بده مرغه موږ د ورځې یوازې دوه ساعته او د شپې درې ساعته برېښنا لرو، او هغه وختونه هم چې برېښنا راځي داسې وخت نه وي چې ترې اغېزمنه استفاده وشي. د بغلان ولایت اوسیدونکی محیودین هم وایي:
په بغلان کې په لرې پرتو سیمو کې برق نشته، پایې تیتی وي، کیبل نشته، تتکړی نو د برق نه رسېدلی، خلک ډېر مشکلات سره مخ دي. اما په برق باندې د خلکو ډېر مشکلات حل کیږي.
د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو د اوسیدونکي داسې مهال د برېښنا له نشتوالي او کمښت شکایت کوي چې د طالبانو حکومت تازه خبر ورکړی چې په هرات ولایت کې د څه باندې 3.9 میلیارد افغانیو په ارزښت د برېښنا د لیږد او ویش نه سترې پروژې پرانیستې او ګټې اخیستنې ته سپارلې دي. د طالبانو حکومت د ریاست الوزرا اقتصادي معاونیت پنجشنبې په ورځ د دسمبر 15 په خپله ایکس پاڼه په یوه اعلامیه کې لیکلي، له دې ډلې 15 پروژې له ترکمنستان څخه د 130 کیلومتره په اوږدوالي د 220 کیلو واټه برېښنا د لین غځولو او کروخ، پښتون زرغون، اوبه او چشت شریف ولسوالیو کې د 4 سبسټیشنونو جوړول شامل دي چې نن ګټې اخیستنې ته وسپارل شوې. په اعلامیه کې زیاته شوې چې د دې پروژو له لارې به په هرات ولایت کې 40,000 کورنیو ته برېښنا ورسیږي. همدارنګه 4 نورې پروژې چې نن یې عملي کار پرانستل شو، د پل هاشمي سبسټیشن جوړول، د هود 4 نیټې د شهیدانو سبسټیشن پراختیا، د نورالجهاد سبسټیشن پراختیا او د همدې درې سبسټیشنونو ترمنځ د 200 کیلو ولټه برېښنا د لیږد د مزي غځول شامل دي. دا په داسې حال کې ده چې افغانستان له کلونو راهیسې پر وارداتي برېښنا متکي دی. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د ځانګړي سر مفتش یا سیګار د معلوماتو له مخې د افغانستان د 80% برېښنا له ګاونډیو هیوادونو څخه تامینېږي. د برېښنا د برخې یو شمېر انجینران وایي چې افغانستان د برېښنا د تولید لپاره ډېر طبیعي ظرفیتونه لري، او که دا ظرفیتونه په سمه او اغېزمنه توګه مدیریت او وکارول شي، نه یوازې به د هېواد کورنۍ اړتیاوې پوره شي، بلکې په خبره یې د برېښنا د صادراتو زمینه به هم برابره شي. له دې ډلې د کندوز ولایت د برېښنا د ډسپچینګ پخوانی عمومي مدیر صدیق الله حبیبي ازادي راډیو ته وویل:
په افغانستان کې د برېښنا تولید لپاره ډېر طبیعي ظرفیتونه لرو، او که چیرې دا ظرفیتونه سم وکارول شي، نه یوازې به اړتیاوې پوره شي، بلکې د برېښنا صادراتو ته هم زمینه برابرېږي.
زما په اند د هرې پروژې د تطبیق لپاره تر ټولو مهم شی لومړی اقتصاد، دویم امنیت. نو که چیرې دغه دوه شیان په افغانستان کې موجود وي، نو هیڅ خنډ به مخامخ نشي د یو پروژې لپاره.
د یادونه ده چې په افغانستان کې د برېښنا د کمښت او نشتوالي ستونزه د دې جمهوري نظام رئیس موجوده وه، او د بیلابیلو ولایتونو اوسیدونکو په وار وار له دې ستونزې شکایت کړی دی. د ملګرو ملتونو پراختیایي پروګرام یا UNDP په 1402 کال کې ویلي وو چې د افغانستان د برېښنا سکتور له سترو ننګونو سره مخ دی، چې په کې په کلیوالو سیمو کې برېښنا ته محدود لاسرسی او پر وارداتي برېښنا پراخ اتکا شامل دي.
په هرات کې مو د برېښنا د لیږد او ویش ته یو شمېر پروژو راپور اوریده. په هغو مراسمو کې چې د دې پروژو د پرانستلو لپاره جوړ شوي وو، په افغانستان کې د طالبانو د برېښنا شرکت رئیس عبدالباري عمر وویل چې د افغانستان برېښنا شرکت له لوري د تمویل کېدونکو او پلي کېدونکو نوو پروژو له ډلې 5 پروژې بشپړې شوې، او 4 پروژې به د 3 میاشتو په موده کې بشپړې او ګټې اخیستنې ته وسپارل شي. ښاغلی عمر زیاته کړه چې د کورنۍ برېښنا د تولید لپاره هڅې روانې دي او ډیر ژر به د اتیا میگا واټه سولري برېښنا یو پروژه هم پرانستل شي.
لښخړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوقالو
ل نړۍ
یونایټډ سټیټس سیک سم مور سکیور
خبرونه او راپورونه لمړی ل ازادې رادیو هر ورځ شپه او ورځ
د پکتیا ولایت په زرمت ولسوالی کې د برېښنایي تذکرو د ویش مرکز پرانستل شو. د زرمت اوسیدونکو د دې مرکز پر فعالیتو خوشی څرګندوي او دوی مخکې اړول چې د تذکرو د ترلاسه کولو لپاره د پکتیا مرکز ګردیز یا پلازمینه کابل ته ولاړ شي. بل لوري ته د احصایه او معلوماتو د ادارې مسولین وایي دوی هڅه کوي د زرمت په شان د پکتیا په نورو ولسوالیو کې هم ورته مرکزونه پرانیزي. تفصیل د نجیب الله خیل پر راپور کې.
دا پکتیا ولایت مرکز ګردیز او د ډنډ پټان ولسوالۍ وروسته د خلکو په بیا بیا غوښتنو د زرمت ولسوالۍ په تعمیر بازار کې هم د احصایه او معلوماتو د ادارې په چوکاټ کې د برېښنایي پیژند پاڼو یا برقي تذکرو مرکز پرانستل شو. د زرمت اوسیدونکو په دې خوښي څرګندوي چې په مرکز ګردیز کې د برېښنایي تذکرو لپاره له انتظار خلاص شول او همدلته نږدې به په خپله ولسوالۍ کې ترلاسه کوي. د زرمت یو اوسیدونکي روزي خان مشال راډیو ته وویل
د دفتر یادی دیر تراتک تا دی زرمتی پارا دیر لوی لست راولانا دا زکا دلتا دو لسالی ستون داری او دیر زیاد لسونه دی دیر زیاد ستون زی بیستر کابل و ترگدیز با مختلف دیر مساریف راتلو وست الحمدلله دی دیر لسونه دی پارا دا وګدا پر وسلنده سو الحمدلله د سره لمغدي خوشاله او د سہولتونه په خلکو
د زرمت اوسیدونکو زیاتوي د یاد سیمه خلک غریب دي او په خوای د برخنۍ تذکرو په ترلاسه کولو ډیر تاوان کده. یو تن قومي مخور حاجی محمد وهل
د څلور پنځه کاله ډیر استړیاوي او ډیر حل زل موږ وکړي او بل اخر په دې باندې بریا وسو. هر زرمتي ته وسی ګردیش ته بته یا په کابل ته یو تذکره د 15000 14000 ولزره تاوان تمامیدل نو وسی دلته خپل کور کې ورکل کیږي د تذکرې غ خپل شای په بانک ته جمع کیږي نور د مصرف نشته ټیکسی نشته هوټل نشته.
د زرمت اوسیدونکو وړاندې وای په خو ډیر وخت د زینو خزو او نارینه او د تذکرو نشتون په هر برخه کې ستونزې جوړې کړې وي او هغوی له عام مرستو امتیازونو به برخه پاتې کېدل چې د تذکرو په ترلاسه کولو هغه ستونزې حلېږي. یو تن قومي مخور عبدالرحمن وویل
د موږ نر او خزو باندې دا غ د سیبال ټولي جوړې کې تر دې چې د دې ته مثلا کدي مرستې طرف کومک معلومیږي د افغانستان د نفوس له طرف معلومات ورته کیږي نو د تذکرو ډیر زیات ضرورت د خلکو ته او خلک ډیر په خوشحالي سره یې سره اخلي او ورته دري.
بلور ته د پکتیا د احصایه او معلوماتو ادارې مسؤلین وایي دوی هڅه کوي د دې ولایت په بیلابیلو ولسوالیو کې د خلکو د اسانتیاو لپاره د برېښنایي تذکرو د ویش مرکزونه پرانیزي. د یاد ادارې مرستیال محمد ربانی شنارول
د زرمت ولسوالۍ روحاني بزمت ولسوالۍ کې د الکترونیکي تذکرو مرکز په اصلي ټکنالوژي سنبال ورونو د خلکو لپاره پرانستل شو. په دغه کې موږ سره الحمدلله الحم پکتیا کې درې مرکز موږ لرو لرو یو مرکز کې دی یو په پټان کې دی یو دلته شپال شو. دا هڅه کوي ان شاء الله عزیز چې خلک نور اسانتیا نور هم رحمته کو دي لکه نتا زیرو په حق
دی. دا باندې ورده په افغانستان کې په خو کاغذي تذکيري ورکول کېدی چې هرچا به په بیلابیلو وختونو کې خپل اړتیا او ته پکتو دوه درې تذکيري هم جوړولې چې دې کار نه یوازې د نفوسو د کرشمیر د معلوماتو په مخ کې ستونزې جوړولې بلکې په اوس وخت کې چې په نړۍ کې د خلکو اسناد برېښنایي شوي لیاغي سره هم مطابقت نه لاره. په ټوله کې د خلکو غوښتنه دوی لپاره نږدې د برېښنایي پیژند پاڼو د مرکزونو جوړول او د دوی اقتصادي حالت ته په کتو د پیژند پاڼو د قیمت کمیدل دي.
د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتوالي کمشنري وایي د روان میلادي کال په ترڅ کې له پاکستانه تر 1 میلیون ډیر افغانان افغانستان ته ستنه شوي دي. UNHCR ویلي چې لا هم شاوخوا 2 میلیون افغانان په پاکستان کې ژوند کوي. په همدې حال کې په پاکستان کې میشت یو شمېر افغان کډوال وي. په دغه هیواد کې د افغانانو د ویزو د تمدید د بهیر د درولو له امله د دوی نیول او افغانستان ته شړل زیات شوي دي. تفصیل په دې راپور کې.
یونیسیار په هغه راپور کې چې د چهارشنبه پورې د دسمبر 4 خپور کړی ویلي چې په دې کسانو کې د بي وار کارت لرونکي د اي سي سي کارت لرونکي او د غراز بي اسناده کسان شامل دي. په راپور کې راغلي چې دا مهال شاوخوا 2 میلیون افغانان په پاکستان کې میشتي. دغه سازمان زیاته کړي چې یوازې د نومبر په میاشت کې 1,00,000 ډیر افغانان افغانستان ته ستنه شوي چې نږدې 38,000 تنه د چمن تورخم او بارامچی له لارو ایستل شوي دي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو علي کمشنرۍ په دې راپور کې ویلي چې افغانان په پاکستان کې له نامناسب خوندي چاپیریال سره مخ دي چې پکې نیول، جبري استل، د اسنادو ضبط او باج اخیستنه شامله ده. همدارنګه د قانوني اسنادو د نشټوالي له امله د کورونو تشول د پراخې بیکوري لامل شوی او په ځانګړي ډول د کورنیو خزینه سرپرستانې ډېرې زیانمنې دي. د راپور په ټکو آن ځینو کورنیو په پارکونو او جوماتونو کې پناه اخیستې. په همدې حال کې په پاکستان کې میشت یو شمېر افغان کډوال وایي په دغه هیواد کې د افغانانو د ویزو د تمدید د بهیر د درولو له امله د دوی نیول او افغانستان ته شړل زیات شوي. په اسلام آباد کې میشت یو افغان چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي، د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل:
ما دیپور شدیم به طرف افغانستان.
په دې وروستیو کې افغان کډوال ډیرو جدي ستونزو سره مخامخ دي. هر ورځ پولیس هغو سیمو ته ورځي چې افغانان په کې ژوند کوي، کورونه تلاشي کوي. هر څوک چې ویزه ونه لري نیسي. ښایي نږدې 90% افغانان چې په پاکستان کې دي ویزه ونه لري، ځکه شاوخوا 15 میاشتې کېږي چې د پاکستان حکومت د ویزو د تمدید بهیر درولای دی.
یو شمېر افغان کډوالو مخکې هم ویلي وو چې نږدې شپږ میاشتې کېږي په پاکستان کې د کډوالو د استوګنې د ویزو د تمدید بهیر درېدلی، چې لامل یې آن هغه کسان چې مخکې قانوني اسناد هم لرل اوس ناقانونه کډوال بلل کېږي او د نیولو او ویستلو له ګواښ سره مخ دي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان د آج نیوز راپور له مخې د دغه هیواد صدر اعظم شهباز شریف د اکتوبر په میاشت کې په یوې لوړې امنیتي غونډه کې ویلي وو چې یوازې هغه افغان اباد چې د پاکستان معتبره ویزه ولري اجازه به ولري چې په دغه هیواد کې پاتې شي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو علي کمشنرۍ په خپل تازه راپور کې دغه راز ویلي چې زده کړو او روغتیایي خدمتونو ته د کډوالو لاسرسی محدود دی او افغانان له شدیدو معاشیتي محدودیتونو سره مخ دي چې اندېښنې رامنځته کړي او رواني روغتیا ملاتړ ته یې اړتیا ډېره کړې.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د امریکا متحده ایالاتونو د نایجیریا په شمال کې د اسلامي دولت یا داعش پر وسلوالو د نایجیریا د حکومت په غوښتنه هوایي برید ترسره کړ. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ او د امریکا پوځ د پنجشنبې په ورځ وویل چې داعش په سیمه کې پر عیسویانو بریدونه کول. ولسمشر ټرمپ په تروث سوشل کې په یو پیغام کې وویل د اعلی قمندان په توګه د ده په لارښوونه متحده ایالاتونو د نایجیریا په شمال لویدیځ کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش پر ترهګرو یو پیاوړی او وژونکی برید کړی او د هغه کسان وو چې په ځانګړي ډول یې بې ګناه عیسویان په نقشه کول او هغوی یې په بې رحمۍ وژل. په افریقا کې د امریکا د پوځ قمانداني په ایکسپانه کې ویلي دي چې دا برید د نایجیریا د چارواکو په غوښتنه ترسره شوی دی چې په کې د داعش یو شمېر غړي وژل شوي دي. امریکایي ځواکونو د حمله وروسته تر دې کړې ده چې د اکتوبر په وروستیو کې د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر خبرداری ورکړی و که د داعش غړي له تاوتریخوالي لاس نه اخلي ممکن امریکا پوځي مداخله وکړي. رویټرز اژانس د دوشنبه په ورځ راپور ورکړی و چې امریکا د نومبر میاشتې له وروستیو راپریخوا د نایجیریا پر پراخو سیمو د استخباراتي معلوماتو د راټولولو لپاره الوتنې ترسره کوي. د نایجیریا حکومت ویلي چې وسلوالې ډلې هم مسلمانان او هم عیسویان په نقشه کوي او د امریکا دا ادعاوي چې ګواکې عیسویان ځورول کېږي د دغه هیواد پیچلی امنیتي وضعیت نه انځوروي او د مذهبي ازادۍ د ساتنې هڅې له پامه غورځوي، خو حکومت منلی چې د وسلوالو ډلو په وړاندې د خپلو ځواکونو د پیاوړتیا لپاره به له امریکا سره همکاري کوي. په نایجیریا کې اکثریت مسلمانان دي چې د دغه هیواد په شمال کې ژوند کوي او عیسویان تر ډیره د نایجیریا په جنوب کې میشتي.
ازادي راډیو څلورویش ساعته له تاسو سره ده.
په دې خبرونه کې به وړاندې واوري چې د وچکالۍ تر څنګ د اوبو ککړتیا په افغانستان کې د پاکو اوبو د کمښت یو عمده علت بلل کېږي. په دې اړه یو تحلیلي مطلب لرو. د اروپایي ټولنې د یو راپور له مخې د افغانستان نشتې نیمایي خلک د څښاک لپاره پاکې اوبه نه لري. مخکې تر دې چې دا مطلب له تاسو سره شریک کړم، ننګرهار ته ورسو. په ننګرهار کې د مالټو باغونو حاصلات سږکال ښه شوي دي. بڼوال او هغوی چې په دغو باغونو کې کار کوي له دې عمله خوښ دي. په ننګرهار کې د طالبان حکومت د کرنې ریاست وای په دې ولایت کې په زرګونه جریبه ځمکو مالټه کرل شوی او سږکال د تیر کال په پرتله په حاصلاتو کې هم 10% زیاتوالی راغلی. تفصیل په دې راپور کې.
دا راوښه هغه ته ودره و راوښه و
هغه لا څه وسته دي.
د ننګرهار بټي کوټ ولسوالۍ د مالټو یو باغ دلته لسو زیات کسان په کار بوخت دي. لوونو مالټې رش کوي او په کریټونو کې د ځای پر ځای کولو لپاره یو واحد مرکز ته انتقالوي. د دغه باغ خاوند عطا الله ازادي راډیو ته وویل خوښ ته یې څکه چې په خبره د بڼ حاصلات یې سږ کال ښه دي.
او الحمدلله تېر کال په تره الحمدلله زموږ حاصلات ډېر نوي خدای ښه دي او تاسې خبره هم خوب وویلی مقدار ښایسته حاصلات یې کړي دي او په ښه قیمت او په ښه مناسب خرڅ شوي الحمدلله. مونږ د جنرالانو چې مونږ رقم په رقم د سرو دوایانو پسونه پتونه هغه دا ولې کې دا دوار او دا دوار په شي الحمدلله دا رنګ حاصلات کړي.
د باغ کې په کار بوخت یو کس چې لوونو مالټې راشکوي هم ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل خوښ دی چې په خپل وطن کې ورته د کار زمینه برابره شوې ده.
ډېر خوشحاله چې خپل وطن کې کاروبار روان دی او چا چې کرلی دي هغه غونډه ډېره مننه چې زموږ د غریبو کاروبار پکې روان دی.
ننګرهار کې د طالبانو حکومت د کرنې ریاست وایي په دغه ولایت کې په شپږ ویشت زره جریبه ځمکه مالټې کرل شوي او سږ کال یې د تیر کال په پرتله په حاصلاتو کې هم لس سلنه زیاتوالی راغلی دی. د دغه ریاست ویان اجمل سبحانی ازادي راډیو ته وویل
د ننګرهار کرنې اوبو لګولو مالداري ریاست او همدارنګ د کانال اماراتي شرکت له لورې په ننګرهار کې شپږ ویشت زره جریبه ځمکه کې د مالټو باغونه جوړ شوي چې سږ کال به د اټکل له مخې اووه زره او شپږ سوه میټریک ټنه حاصل ترې ترلاسه شي. تېر کال په نسبت یو لس فیصده زیاتوالی پکې راغلی.
نوموړی وایي دوی هڅه کوي چې دولتي ځمکې په اجاره ورکړي څو د مالټو نور باغونه هم پرې کېنول شي. دوی زیاتوي کوم باغونه چې تازه د کرنې ریاست او کانال دولتي شرکت له لورې جوړ شوي لا یې حاصل نه دی ورکړی خو څو کلونو کې به هغه هم حاصل ورکړي او دوی به د مالټو په برخه کې ځان بسیاینې ته ورسیږي. یو شمېر کسان چې دا مالټې اخیستي د خوند او ذایقې صفت یې کوي. د کابل اوسېدونکي زرمینه چې وایي تېره اونۍ جلال آباد ته تللې وه د دسمبر په درویشتمه یې ازادي راډیو ته وویل
جلال آباد ښار کې ډېرې مالټې وې، دوه رقمه وې، چې یو رقم مالټې وې چې ډېرې ښې وې، درجه اول مالټې په جلال آباد کې من پنځه سوه روپۍ دي او یو رقم مالټې وې چې من په څلور سوه. نو ډېرې خوندورې مالټې دي، د وطن مالټې، د پاکستان د مالټو په نسبت.
ننګرهار کې سږ کال د مالټو موسم په داسې حال کرا رسی کې چې پاکستان سره ټولې لارې تړلې دي.
ازادي رادیو څلورویش ساتاله تاسو سره ده.
په افغانستان کې د څاګانو اوبه شکته شوې دي او په تیرو دوو لسیزو کې چې یو شمېر مؤسسو د پاکو اوبو لپاره بمبې شوې، له هغوی هم په اکثر ځایونو کې اوبه نه راخېژي. د افغانستان د چاپیریال ساتنې ادارې د 2015 کال په اګست کې وویل چې یو ویشت میلیونه افغانان د څښاک لپاره پاکې اوبه نه لري. دا شمیره تقریبا د افغانستان نیمای نفوس تشکیلوي. د روزګان د مرکز ترین کوټ اوسیدونکی سید آغا وای
دا خلک د اوبو سره دونه په ستونزو کې دي چې نه د ډیرو ډیرو ځایو سره یو عامه مسیره وړي دی، بل ځای سره وړي دی، چا دی ټانکی سره بره وړي. کوم دلته چې په شاک تقریبا موږ په سلمتری نه په 200 متره کې موږ برمنه لرو، د څنګه وبنه لرو.
د کابل د خیرخانی مینې اوسیدونکي نجلا د کابل شار پاړه ورته خبره کوي.
او به نشته په نلو کې په هفتو هفتو بنه راسي څامولره لاغه موچ شوید.
د مرسی کورپس په نوم غیر دولتي مؤسسې په یو راپور کې څرګنده کړې ده چې د کابل اتیا په سلو کې د اوبو ځمکنۍ زیرمې ککړې شوې دي، چې هم د فاضلاب او هم له نورو غیر صحي موادو سره ګډې شوې دي چې د څښاک لپاره مناسب نه دي. د افغانستان په نورو ښارونو کې هم خلک له ورته ستونزو سره مخامخ شوي دي. په ښارونو کې تر ډېره اوبه د دې لپاره ککړې شوې دي چې د کانالیزیسیون سیستم نه لري او خلک له څاګانو سره نږدې د فاصلاب اوبو لپاره کندې کیندي چې دا اوبه د مځکې له لاندې اوبو سره یو ځای کیږي او پاکې اوبه له څښاکه باسي. د اوبو متخصص ریاض درمل وایي
ټیک سیستمونه جوړ کړی شي چې هغه د ځمکې لاندې اوبو سره ګډ نه شي، یعنی داسې سپټیک سیستمونه ډیزاین شي په داسې ځایونو کې چې د ځمکې د لاندې سطحې اوبو او د سپټیک سیستم ترمنځ فیصله دومره وي چې تر سلو یو نیم سلو کلو پورې دغه ناپاک مواد چې دي د زموږ اوبو ته ګډ نه شي. له سلو یو نیم سلو کلو وروسته دغه مواد خپله د بیولوژیکي لارو ډیکمپوز کېږي چې هغه به د انسان او یا چاپیریال په تاوان رسوي.
د کابل او د افغانستان د نورو لویو ښارونو د کانالیزیسیون د ایستلو لپاره ډیرو پیسو ته اړتیا ده. د اوبو د چارو متخصص ریاض درمل د دې ستونزې د لرې کېدو لپاره د لوی سیستم پر ځای د وړو کانالیزیسیونونو د جوړېدو وړاندیز کوي.
موږ داسې کولای شو چې د زرو کورونو لپاره یا د 500 کورونو لپاره یو غیر مرکزی سیستم جوړ کو چې هغه نسبتا کم ځایني سي او په کم امکاناتو باندې موږ برابرولای شو تر څو هغه فوزله مواد راشي او په هغه ځای کې جوړ شي. د ځمکې په سر سیستمونه دي، یعنی ضروري نه ده چې د ځمکې د لاندې موږ دي پایپونه جوړ کړو، د ځمکې په سر باندې هم کولای شو د ویلو د لارې چې باندې نسبتا دغه مواد لاړ شي، او یا هغه سیستمونه چې دوی جوړ کړي دي چې په هغه کې دوی په لاس باندې دغه مواد راوباسي باید دا یو ځای ورته جوړ شي او التراشي او د ډیر موږ ولې شو په بایولوژیکي لارو باندې د بکټریا په وسیله باندې همدغه مرداري مواد چې دي لکه موزمک د شنابونو نشرازي دغه بایولوژیکي لار باندې بکټریا په دې باندې عمل وکي او دینه موږ غاز جوړ کوو، همدغه غاز برته د همدغه شته کورونو د استعمال لپاره وکړو.
ترمزه کلان دی او په افغانستان کې د تشاک د اوبو اصلي سرچینې دي. د فاصله ترڅنګ د مزکی د سر او بو ککړوي، د مزکی د سر او بو چې د مزکی د تل د اوبو سرچینې دي ککړې شي، او دا اوبه بیا هغه سي ترمزکی لاندې نه جذب شي لکه رڼې اوبه، او که جذب شي ممکن ترمزکی لاندې اوبه ورسره میکروبي کړي. کابل ښاروالي د 2015 کال په جون میاشت کې وویل چې د فاضلاب 1015 لاري چې د کابل پر سیند سپری وي بندې کړي دي. د افغانستان د چاپیریال ساتنې د ادارې پخوانی مرستیال ولی مدقق وایي چې په ښارونو کې پلاستیک کڅوړې هم اوبه ډېرې ککړوي.
د کابل په ښار کې او د مزار بخار کې، په هرات کې، په خندار کې نسب کومه خاري ستونزې موږ لرو د ککړتیا دیږې. هغه عمده منبع د پلاستیکي کڅوړو استعمال ده. دغه پلاستیکي کڅوړې دکانداران د دې لپاره چې خپل هغه بزنس او تجارت اعلان کړي دا په وړیا شکل باندې خلکو ته توضیح کوي، او خلک هم بېله دې سه مثلا فکر وکړي چې موږ د خپل سودا په یو کڅوړه کې اچولی شو، دغه په واس باندې 15 کڅوړې خپل کورو ته وړي. په کور کې دغه کڅوړې غوټه کړي، بل اخره د زحمت د غوټې د خلاصولو ځان ته نه ورکوي چې دغه کڅوړې نه بیا بل وخت بیا استفاده وکړي. وي ساتي دا فقط په یو شکل باندې لکه شکې د خپل سودا تر اخلي، دا پلاستیکي کڅوړه بیرته اچي په خزلو په ځای کې. دا چون د پلاستیکي کڅوړې وزن نه لري، په ډیر کم شمال باندې د هوا ته پورته کیږي، او دا کوشش اکثره سی وبره د بیرته په دغه ویالو کې چونال ته شمال کمی دغه ویالو ته دلمي. نو ویلې ته سیدا ولوي د دې اوبو جریان سره غي دغه اوبو په دې کڅوړې کې نه نوځي، بل اخر هغه منفذونه یا هغه پرینه سی دي د کانالیزاسیون لپاره د ټول بندي. د کابل ښار کې د ټولې ویلې سی ته ګوره د ټولو د پلاستیکو بندې کړي.
شاغله مدقیق وړاندیز کوي که پلاستیکي کڅوړې له مجبوریت کور ته راوړو، بیا باید د خپل چاپیریال لپاره سم چلند ورسره وکړو.
د دې د مدیریت لپاره ډیر اسانه کار دا د کچيري هغه ریسایکل هغه بیا استفاده ولر شم چې زموږ ودوال نه کوي. حداقل دغه د خپل عادت وګرځي چې د کومې کڅوړې نه استفاده وکړه، دغه ته د حداقل دوه درې غوټي ورکړي. غوټه دې کې هغه غټه خلطه دې په وړي غوټه باندې بدله کړي، بیا دا شماله نسی پورته کولای، او بیا نسی کولای چې کوم ځای کوم منفذم بند کړي.
په افغانستان کې یو شمېر نړیوالې مؤسسې هڅه کوي چې خلکو ته پاکې اوبه چمتو کړي. په دې لړ کې یونیسف په 2023 کال کې په افغانستان کې 6,80,000 کسانو ته پاکې اوبه چمتو کړي دي. د ملګرو ملتونو پرمختیایي ادارې یو ان ډی پی د 2015 کال په جون کې وویل چې د 1,90,000 افغان کورنیو د تشاک د اوبو غمې کړی دی. اروپایي اتحادیه هم په 2015 کال کې ژمنه وکړه چې له اړمنو کورنیو سره به په افغانستان کې د لاسي بمبو او څاګانو په ایستلو کې مرسته وکړي، خو که چیرته عام خلک د اوبو د ککړتیا غم ونه خوري، ممکن افغانان د تشاک اوبو له جدي ستونزو سره مخامخ شي. او یونیسف خو خبرداری ورکړی که وضعیت همداسې وي، په کابل کې به تر 2030 کال پورې د تشاک لپاره خلک او بن لري.
آزادی ملما درنو اوریدونکو شی چاری زموش نننی ملما هم شاعر دی هم لیکوال هم د طب ډاکټر دی او هم ژورنالیست. زموش ملما ډاکټر اکبر اکبر دی چې کلونه په بی بی سی کې د ژورنالیست په توګه کار کړی او یو شمېر ادبی آثار هم چاپ شوی دی. له دې څخه مې په پیل کې وغوښتل چې د خپل ماشومتوب په اړه راته ووایي.
او زه کابل کې مخکول ورکوالی کې مینه جو تیر کړی دی. لیشه هم په کابل کې چې خبره خپوړې مې په کابل کې کړی دی. لومړنی ښوونځي ته په کابل کې لاړلو. لومړنی ښوونځی زمونږ د عمر خان ښوونځی و. هغې ته لاړم. هغه په ویصل آباد کې و د جنګلک د فابریکې شاته. پلار مې د خدای وبخښي هغه بوتلم چې ټولګي ته لاړم. هلته فتح خان زمونږ استاد و، ډېر ښه سړی و. هغه اول ورځ ما یادېږي. بیا ښوونځی زموږ ښوونځی شو د خټو او اومو خښتو ښوونځی و. یخې ورځې لرلې، ګرمې ورځې لرلې، تودې ورځې، ښه دوستان یې لرل، ښه ښوونکي لرل، بد ښوونکي هم لرل. ښه ښوونکي به په نامه یاد کړم او لومړی به یاد کړم. فتح خان زموږ ډېر ښه ښوونکی و. هغه وخت چې بیا زه د طب پوهنځي ته لاړم، پېښور کې وم، دی ناروغ و. خیبر ټیچنګ روغتون کې مې ولید. بیا چې زما د لاس څخه خدمت کېده هغه ورله ما وکړ. ملګری مو ډېر ښه ملګری مو. نور ښوونکي زمونږ شو اکثر ورپکې ملګري و، تر دې چې ښوونکي وي. غنی خان درنګه سکان سړی و، لوړ دنګ، ډېر خوږ سړی و، ډېر ښه سړی و، ډېر مهربانه سړی و. خدای ژوندی لري که ژوندی وي. وکیل خان زمونږ بل ښوونکی و، ډېر ښه ښوونکی و. هڅول به پوښتنې وکړي، پوښتنې وکړي. موږ به د خپل موږ نه لوړې پوښتنې کولې. کله نا کله به مې ډېر فلسفي پوښتنې وکړې، کله نا کله به مې ساينسي پوښتنې وکړې. دی زموږ د دنیا ښوونکی و. او هېڅکله بدې نه لګېدلې زموږ پوښتنې. په حساب کې زه ډېر تکړه وم. د حساب زما داسې یادېږي چې کله نا کله به زه یو ټولګي زمانه وړاندې ټولګی لکه زه څلورم کې وم، پنځم ته به بوتلم چې زه که دلته کښېنه د حساب په ساعت کې یا د دوی سره مرسته وکړه د حساب په مضمون کې. اوس هغه تکړهوالی نشته دی په حساب کې. طاهر خان زمونږ ښوونکی و، ډېر ښایسته والیبال به کاوه، ډېر ښه ملګري هم لرل. او زمونږ سر ښوونکی شو، سر معلم، هغه د پنشیر و. یو ډېر ښه سړی و، ډېر نیک سړی و. زوی زمونږ غالباً کریم نومېده، زمونږ ټولګیوال و. بیا بد ښوونکي مونږ لرل. یو ځل زه یو ښوونکي وهلې وم، د دې سره چې زه د ټولګي ډېر په تکړه و هلکانو کې راتلم. او په کوم وخت کې چې زه د وهلم، په هغه وخت کې زه په شپږم کې وم. او زه د ټولګي د چا خبره اول نمره وم. او زه د دومره وهلی وم چې زما د غوږونو د بوڅکو نه وینې تلې. او بیا پلار مې د خدای وبخښي، هغه په هغه ورځ باندې ریډیو نه وختي راغی، ریډیو افغانستان کې. هغه د هنر او د ادبیاتو څانګې مشر و، ننګ یوسفزی، خدای دې پېژنه تلونکي. هغه چې زه ولیدم هغه بیا ډېر زیات خفه شو. او خفه نه شو، ډېر زیات کار شو. بیا سمدلاسه لاړ په سر ښوونکي پسې چې دا خپل بچي د وهلو دپاره نه درلېږم. هغه ښوونکي ته بیا پټ شو، د ښوونکي نوم زه نه اخلم. او هغه ورځ شو، دا ورځ زما په ژوندانه کې یو مشن دا هم دی چې ماشوم باید په ښوونځي کې ونه وهل شي، ماشوم باید په ښوونځي کې ونه ځورول شي. ماشوم ته باید ښوونځی چې دی هغه د مور د غېږې غوندې مینه ورکړي. د هغې نه وروسته ښوونکی زما سره بیا ډېر زیات جوړ و، ډېر ښه راسره هڅه یې کولی چې د خپلو بدو دپاره چې دی څه وکړي، یو ډول بخښنه وغواړي. او په هر ډول باندې لکه څنګه چې ژوندانه ټول کلونه ټولې پیښې ښه او بد لري، دغه سي لمړني خوځي هم خلرل او بعد هم لرل بعد نو سيديرو اب ملګری زمنګو پټورګي کې د زینو سره وسيالي وا د لټس اپ سلیم علیک سب زوی زما ملګری او اول څه تشلاله لمړني ټولګي ته پلار مې را سره او د سم د لاسه خو دا لومړی ټولګي الکانو ټول په دې ډب باندې نو چې چرته دی او څوک دی او کوم ځای دی هغه دا خو زما کاکا دی پلار ته مې لاس ودی دا خو زما کاکا دی لکه سب د خدای او بخي هغه زما پلار سره په یو دفتر کې کار کاوه یو ځای او سره او د دې سره چې یو ځای او د دې سره چې ډېر ښه دوستانو په عقیدو کې ځمکې او اسمان فرق وو په سیاسي عقیدو کې لیکن هیڅ کله سیاسي عقیدې چې دي هغو څه ونه کړ هغه عقیدو هغه لاره ډب نه کړه د دوستۍ دوی په خپل ځای باندې دوستانو زه اوس هم ارمان کوم چې کاشکې که هغه ډول آرې اصول موږ ټول خپل کو په خپل جلنه کې هر یو تن بل وزغمي هر یو تن د بل نظر وزغمي.
ډاکټر صاحب تاسو بیا تبم په کابل کې ولوست؟
زه بیا د ثانوي ښوونځي لپاره لیسې لپاره حبیبی ته لاړم. کانکور هغه وخت کې ما کانکور ورنکه ته اول نمره مشوګم کې زه مچې پلار مې د خوده او بخی آقا وکیل شده شورا در دشتیار چی در ون نه نو کانکور ما ور نکزه بیار اقلم حبیبیه تا حبیبیه که هم دیر خون که منگا سطرخان آقا وقتی زمانگا سر خون که و مدیرو زمانگا در برخی دیر خسله و دیر مهربان رسله و او بیا نه تا پا منگا در چو مزامین و نه پا آقا وقتی در ما پکر سره چی پا اوم که ولس مزمونه و که فارلس مزمونه و آقی تشو خوځه د شپګم نه روسته تر دولسمه پورې دولسمه د شپګم لکه وم نه تر دولسمه پورې زه په حبیبیه کې ومه ا د حبیبیه په لیسه کې ومه نو د شپګم نه تر دولسمه پورې چې کله زه د حبیبیه نه فارغ دلم بیا زه اول نمره پاتې شوم یز عمومي اول نمره پاتې شوم او دا د استادانو هم دا مهرباني مو او ملګرو د دوستانو پیرو ما او زما خپل کار او همت مو چې او مې ورسره نو د حبیبي ورځ هم په موږ باندې بدې تیرې نه شوې ښې تیرې شولې هم بیا په هغه وخت کې چې موږ په حبیبیه کې ورورو حالات په بدلېدلو شول د ظاهرشاه نظام چې دا واوښت د داود خان په نظام باندې بدل شو هغه ورځ زموږ د تاریخ د امتحان ورځ وه زما دی چې داود خان دا قسم کله چې سرطان دی لسمه وکړه کومه نیټه او پاکستان مننه او څه چې دا زه چې وروه دا غین اولاندې تلې او زه چې مانی کوتا او چې پارلمان مات شو بیا موږ حالت په حبیبیه کې ما ډېر ښه دوستان لرل په حبیبیه کې خون کې هم ډېر خو زمونږ یو دوست شو زما خدای دی په جنتونو کې هغه محمد علی نومې د بینش سبزی او د یوسف بینش زه اول نمره او مغه دویم نمره او زما او د هغه د سیاسي عقیدو په منځ کې هم د سمکه واسمان فرست هغه وخت کې نظام بیا د داود خان نه هم واوخته زه بیا پونتون کې ما نگار ته پونځي کې زه د 15 کالو مې په افغانستان کې په لسم کې ما هغه وخت هم چې په افغانستان کې جنگي اعلان شوی د شیرونو لپاره او هغه وخت زما د شعر کتاب چې دی نو چاپ شوی ما دیګي ما شعرونه په یو کتابچه کې لیکلی وو هغه د اطلاعاتو کلتور وزارت به ورته هغه وخت کې د نن چې وطن موږ د اطلاعاتو فرهنګ وزارت اوس نیم خبر چې څورته وي خو د اطلاعاتو فرهنګ وزارت چې ورته د تربیه صاحب او د ډاکټر صاحب اشرف غنی په وخت کې وي په هغه وخت کې ورته اطلاعاتو کلتور وي لومړنۍ جایزه چې دا هغه بینوا صاحب وګټله خدای دې په جنتونو کې دا هغه کتاب و دا هغه شعرونه وګټله دویمه جایزه ما وګټله زه په لسم کې وم زه هله کومه او زما په خیال سره 800 افغانۍ وي 810 افغانۍ وي 1000 افغانۍ وي دا په هغه جایزه کې ما ته ومنل شوې ما ته راکړل شوې او په هغې باندې زه بیا لاړم قرارداد اجتماعي ورته یا ټولنیز تړون دا مشهور کتاب و هغه وخت ما دا کتاب واخیسته د جایزې په پیسو باندې
د دې معلومې شو چې شعر ته مو تر دې ډېر مخکې مخه کړې وه کله مو شعر ویل پیل کړی دی
اولنه شی سیده اغما پا دیر وڑو کالی که ویلیو زه په ګرانه باندې د لسو کالو وم چې ما اولنی شعر وی د لسو یولسو کالو وم د لسو کالو وم د هغه شعر نه وروسته بیا ما په خټه کې په وینه کې دا ادب و ځکه چې پلار مې د خدای وبخښننګ یوسفزی هغه د ریډیو د هنر او ادبیاتو د څانګې مشهور هغه به ډرامې لیکلې شعرونه به یې لیکل کیسې به یې لیکلې نو زما یادیږي زه وړوکی وم کله چې ویم پلار ډرامه لیکله یا شعر به یې لیکه بیا به یې په لوړ غږ باندې په خپله لوسته نغمه دلر بنو ده بند نیم بنده مات یاد ده نو اولنی شیر ما په چلورم کې وې بیا غین روست از مدام یدیږي چې منګه د ملنجان به خوره او بخین دغه په مزار باندې مشاعره وازه وړو کې ومه زه دغه هغه مشاعره کې زه د ګډون د پاره پلان بوتلم ځان ته نو زه دومره وړو کې ومه چې بیا زه ښکارا کېدلم نه په سټیج باندې نو زه هلته یو ډبګۍ ونیو دیوال ونیو پاغي ودرولم نو ما خپل شیر وې مشاعری تا رشتین صاحب خدای وبخښي هغه ورته راغلی و رشتین صاحب هغه وخت نه کور جوړ کړی و په بیسودو کې د کامی د ولسوالۍ په بیسودو کې بیا موږ د غرمې ډوډۍ له هلته لاړلو او غالباً خادم صاحب خدای دې وبخښي خدای په جنتونو کې هغوی تشریف راوړی و هغو راغلي و نو وړوکوالي نه ما شعرونه لیکل زه په دریم کې ومه چې پلار مې خدای وبخښي هغه د اول ځل لپاره موږ له کتاب راول چې دا ولولئ د هیټلر کتاب هغه وخت ډیر زیات هغه په افغانستان کې مشهور او په ریډیو کې اعلانونه کېدل په دلی کې هیټلر ما وسو دغه د ډرایور د خلی قصه وه هغه کتاب ټول ما ولوسته ما ته یادیږي چې هغه کتاب ما په یو هفته کې ولوسته خو زه په یو ټکي باندې نیم پوه شوم لیکن هغه کتاب ما ولوسته
سفر پاره راتو ویس تاسې په ننګرهار کې طب ولوست دوام بیا پسې ورکو
و زه په کانکور ازموینه وشوله کانکور ازموینه به د دولسم وروسته او ما ننګرهار انتخاب کړ ما ننګرهار ځکه انتخاب کړ چې ننګرهار کې ژبه د تحصیل چې هغه پښتو وه او د دې پنجاب یو شاعر بلشاه به ویل چې کله ارواوې پیدا شوې ویل خدای د هر روح سره په عربۍ کې خبرې کولی شي زما روح له چې راغې زما ارواله چې راغې ما سره په پنجابۍ کې خبرې وکړې هغه په خپله ژبه باندې مینو زه هم دا ګومان کوم چې خدای زما په زما د روح سره په پښتو کې خبرې کړې دي نو ما د دې لپاره ما ننګرهار انتخاب کړ چې پښتو ژبه ورپکې زه په کانکور ازموینه کې په ټول افغانستان کې زما دویمه درجه نمره وه یا کله دویمه نمره مې اولنۍ نمره چې ده وحید په نوم باندې وحید کرزی د کرزی صاحب د تره زوی و مور یې غالباً چې د امریکې وه هغوی واغستله ما تر ما لوړه نمره هغه اغستې وه دویمه نمره زما نو کابل ټپ ته هغه وخت کې زما په خیال سره چې په یو سل اتیاو باندې راتللو یو سل اتیاو نمرو باندې زما نمرې تر هغې ډېرې لوړې وې چې دوه سوه شپږ پنځوس وې غالباً زما نمرې خو زه بیا هم ننګرهار ته لاړم نو بیا په ننګرهار کې مونږ پی سي بي ولوستله بیا اول کال و لومړی کال و چې هغه وخت کې خلقیان راغلل کوتا وشول او بیا مونږ مهاجر شو منګ بیا پیښور ته راغلو د ګڼو نور
دا وخت تاسو ته بشپړ کړی وو
نه ما پی سی بی اول کال لسته وو زه په اول لومړی کال مې وو ما د ټپ په پنځه کې لکه اول سیم به ورته چې
bale
په هغه وخت کې کوه تا و شول بیا موږ راغلو بیا ټپ ما بشپړ کړ په خیبر ټپ پنځه کې چې د پیښور په یونیورسيټي کې ده او شته چې بل په پنځه ډېر خپل ډېر ښایسته وو د ننګرهار پوهنتون هم ډېر ښایسته وو د پیښور پوهنتون هم ډېر ښکلی وو ډېر ښایسته وو بیا د هغې نه وروسته چې دی ما د هغې ځای نه ما فراغت وکړ او د دې سره چې مهاجرت و بده ورځ وو زمونږ د ټولو خو بیا هم خو د هغې نه وروسته چې دی بیا ډاکټر وومه د یو څه مودې لپاره او بیا بی بی سي ته راغلم بی بی سي پښتو څانګې ته هغه زه استخدام کوم د پروډوسر په توګه باندې. نو بیا په یوه حساب باندې تر څو وخت پورې چې د وکاله غالي باندې بي بي سي سره ومنو بیا ډاکټرې پاتې وځم. نو بیا زه جرنلست وم. بیا ما بل پګړۍ مې په سر کړې او بل خولۍ مې په سر کړې، هغه بیا د جرنلزم خولۍ وه. نو زه بیا ډاکټر وو، ما خو کار مې مسلک مې جرنلزم او بي بي سي سره ما کار کاوه. دا بیا زمونږ د ژوندانه بله پیړۍ وه چې بیا پکې اروپا ته
راغلل.
ما زما خیال دی چې د امریکایي غږ سره زما مرکه وه یو څو میاشتې مخکې، هغو ته ما دا خبره وکړه تاسو ته ویم وکړم. زما ټول عمر په دې کې تېر شوی دی چې زه دوه هندوانې په یو لاس کې ونیسم. دوه هندوانې په یو لاس کې نیول اسانه خبره نه وي. ټول عمر ما په دې کې تېر کړی چې دوه هندوانې زما په یو لاس کې پاتې دي یا ما ساتلې دي، او خدای رحم کړی لا تر اوسه پورې یوه هندوانه هم نه ده لیدلې، ځکه چې هندوانه ډېره زر ماتېږي، ماته شوی به او خدای نه ماتي. هره شیبه د هر څه چانس وي. زه اوس ډاکټر هم یم او ورسره زه خپل شعرونه هم لیکم، ډرامې هم لیکم. دا اوس زما ډرامې وي، بی بی سي سره ما لیکلې وي، زما خیال دی چې لس ډرامې وي. زه د هغوی په بیا لیکلو باندې اخته یم. د شل کاله که دېرش کال وروسته ما هغه ډرامې وموندلې، او زه غواړم چې هغه د کتاب په بڼه باندې چاپ کړم. هغه ډرامې مونږ د یو این ډی پی لپاره لیکلې وې، او ټولې په چمانې لیکل شوې وې، په مخدره توکو باندې او نشه ایزو توکو باندې لیکل شوې وې. او هغه وخت چې دا لومړي ځل لپاره د بی بی سي پښتو څانګې د خپل د بستاني نه د باندې د نورو ریډیوګانو سره اړیکه ټینګه کړه، او د دې اړیکې د اړیکه د پیښور ریډیو سره ټینګه شوله. د پیښور په سټوډیوګانو کې د هغې نه مخکې یو ژوندی کنسرت مونږ وکړ چې زه د هغې کوربه وم. او هغه ژوندی کنسرت یو د بی بی سي پنځشتمه کلیزه وه، که لسمه کلیزه وه، غالباً لسمه کلیزه وه. د هغې په مناسبت باندې، د هغې په تړاو ساوت ایشیا د جنوبي آسیا ټولو ژبو خپل خپل پروګرامونه کول. هندي خپل پروګرام کاوه، فارسي خپل پروګرام کاوه، پښتو خپل پروګرام، پښتو کوربزه ومه. نو دا هغه ځینې هغه خښته کېښودلې شول، هغه تیګه د بنسټ کېښودلې شول د اړیکو. بیا وروسته نوی کور نوی ژوند راغی. په دې منځ کې ما هغه ډرامې وکړلې د یو این جی پی لپاره. عمر ناصر صاحب د خدای لري ډېر خوږ سړی دی، او ډېر ښه پروډیوسر دی، او ډېر ښه ډرامه لیکوال دی. هغه وخت د ډیپټي ډایرکټر و، لکه مرستیالو د ریډیو د مشر دی، د پیښور د ریډیو د غاړې نه، او د بی بی سي د خوانه زه وم. او ارباب صاحب زمونږ سټوډیو مینیجر و، اوس یې خدای وبخښي، هغه حق ته رسېدلی دی. د افغان لوبغاړو ډله ما راغونډه کړله، او هغه افغان لوبغاړي داسې و چې اکثر د ګوندونو سره کار کوه، د ګوندونو په ریډیوګانو کې کار کوه. هغو په لوبغاړیتوب باندې په ګرانه باندې پوهېدل، هغوی به ډایلاګ داسې لوستل که خبرونه چې لولي، او هغه موږ ته ستونزه وه. نو هغه څه وشو چې بیا وروسته د هغې نه دې لاره واره کړه، د نوي کور نوي ژوند ته، چې بیا جان بټ راغی، او بیا زموږ نور ملګري راغلل، صدیقي صاحب راغی، صفیا د څانګې مشره شوله. دا په دې ډول باندې وشول.
بله، تاسو ویل چې خپلې ډرامې راټولوي او د کتاب په شکل یې چاپوي، که د خپلو نورو آثارو په اړه ووایس، هغه آثار چې تر اوسه چاپ شوي دي د کتاب په بڼه.
و مراندې زما لومړنی شعري ټولګه وه، چې هغه وخت کې چې زه په بی بی سي کې وم، مراندې چې دی دا چاپ شوله. او رفیع صاحب دی، حبیب الله رفیع صاحب دی، خدای لوی او روغ دی، خدای لوی، هغوی د هغې کمپوز وکړه، ما ورته د ایز نه ټول شیان ور ولیکل. او د دې زیاته برخه هماغه شعري ټولګه وه، که څه هم زما دوه شعري ټولګې په کابل کې پاتې شولې. ورسره مې د پلار یو ناول و، د هغه ډرامې وې، د هغه شعري ټولګې وې. هغه په کابل کې زموږ په کور کې په خیرخانه کې پاتې شولې، کله چې موږ بیرته راتللو پېښور ته مهاجر کېدلو، او هغه ورکې شولې. زما هغه دوه شعري ټولګې مې ورکې شولې، د پلار هغه ناول مې د شپول په نوم باندې هغه ورک شو. دا غشيري ټول دی ورکه شولې خو دا څه چې ما سره پاتې و دې ته بیا ما د مراندې نوم ورکا چې د زړه د مراندو نرو رګونو نه د نوم غستې شوې ده او په غالباً په لاهور کې په هغه وخت کې په پېښور کې دا کتاب چاپ شو او دې کتاب کې زما د ولوکوالي خو نه خو زما د الوکوالي شعرونه هم وو او په دې کتاب کې بیا زما د هغو ورځو شعرونه هم وو چې موږ پېښور ته راغلل په افغانستان کې د چا خبره په یو حساب باندې جهاد روان او په یو حساب باندې جنگ روان او د ایدیالوژي په منځ کې نو هغه هم هغه سره د ما په کتاب باندې او بیا په هغه وخت کې ما سپي لنډې کیسې هغه هم چاپ کړلې زما کتاب باندې د مراندې باندې غالبا انزور سه په ډېر ګلالي سه ولیکل په سیفای باندې ځینو ملګرو اعتراض دا و چې دا ډېر زیاتې ده د مهاجرت د ژوند د اغېز لاندې لیکل شوې لنډې کیسې دي خو په هغې کې چې څه زما د هغې ورځې عقیده وه هغه ما ورپکې څه کړې ده منعکس شوې ده ریفلیکس شوې ده ورپکې نو دا دوه کتابه زما هغه و بیا د هغې نه وروسته د ګوتو خرابي چې په هغې باندې زما د بچي محمد او هیله خدای راته لري دوی هغه وخت کې زیږېدلي وو د دوی د ګوتو د لاسونو خاپي په رنګ باندې جوړ شو هغې په پوښتې باندې هغه موږ ورکړو نو هغه د ګوتو خاپي هغه زما دویمه شعري ټولګه وه چې بیا کاروان صاحب خدای لري راته یو ډېر ښه ملګری دی هغه بیا چاپ کړ په پېښور کې د هغې نه وروسته بیا لمر شپه او ګل زه په کابل کې هم چې چاپ شو اوس یو ټولګه د ای بک په بڼه باندې ما چاپ کړی ده چې امازون کې خرڅېږي هم د اتلې هیلې په نوم باندې چې اتل زما کشرې زوی دی او هیله زما لور ده د دې نمونه د ګڼو دوستانو ویل چې یاره دا نوم ورله ورکه بیا پکې زما زوی مشرې زوی چې دی محمد چې زه ورته محمد ویم انګلستان ورته سلیم وایي زه ورته محمد ویم ځکه چې محمد نه ښایسته نوم ما لا تر اوسه پورې په ژوندانه کې نه لیدلی نو څه چې دی دا کتاب چاپ شو اوس د ډرامو په کتاب باندې کار کوم او د شعرونو تقریبا یو ته چا خبره بل کتاب څلورمه برخه به لا تر اوسه پورې لیکل شوې وي ورسره زه خپلې د ورځې چې کمې لیکلې کوم لکه امپلسیو لیکنه چې یو شي ته څه شي لکه ناڅاپه ته یو څه وګوري یا سوشل میډیا کې وګوري خواله رسنیو کې یا کومې ریډیو نه واوري یا کوم خبري په هغې باندې زه لیکنې وکړم خو د دې نه اخوا ته ما په ژوندانه کې زه د ساینس د ډګر زده کوونکی هم پاتې شوی یم او ادب سره هم زما تړون دی نو ما ساینسی هم کافی لیکنه کړی دی او په پښتو کې مې کړی دی ځکه چې ما غوښتل دا ژبه د ساینس ډګر ته ننوځي ما فلسفي لیکنه کړی دی او په لسکونو لیکلی دی
ما غوښتل تاسو څخه پوښتنه وکړم چې اوس چې تاسو په طبابت بوختی است یعنی رسمي دنده مو امداده نو آیا لیکوالی او شاعری ته دی به جدي کار په سرګه ګوري او که د تفنن لمخې کوي خو تاسو وایئ چې هر ورځ څه لیکئ لدی معلومیږي چې لیکوالی ته دی به جدي کار په سرګه ګوري لا هم
او خبره چې دا غره ده سروان صاحب چې تاسو ته خمالو مده دا په دې لون ټوب یوز سره اخته شي بیا ته په ګران باندې خلاصيږي د دې ټول خبرو سره کته په هغه بیلې کې ناشته او کته د ډاکټرۍ په بیلې کې ناشته او کته د بی بی سی سره د کار په بیلې کې او د جرنالیزم په بیلې کې ناشته خو بیا هم لیکوالي یو لیونتوب دی شایدي یو لیونتوب دی او د لیونتوب نه بیا سره په ګران خلاصيږي دا
تاسو چې ساينسي لیکنې مو کړې دي په خپل څنګه طب کې مو هم لیکنې کړې دي یا مو کتابونه ژباړلې دي او کنه
نه نه مې دي ژباړلې په دې کې زه ځان ته هم پړیم او د طب د ډاکټرۍ نورو ملګرو ته هم پړیم او په تیر بیا کشرانو ته زه پړیم زما زړه ډېر غواړي چې دا وکم خو زمونږ زړه ډېر کارونه غواړي و چې ډېر کارونه مې لاسونه ته پراته دي خو لاسونه زنجیرونه ته پراته دي او روح ته وختل د شنه اسمان ته ستورو لیوانی له خلونو ته پراته دي او زمونږ زړونه ستا غمونو ته پراته دي
پښتانه دي خپل غرونو ته پراته دي منګ دي غرونو ته پراته دي کنه منګ خپل غمونو ته دي خپل غرونو ته پښتانه یو منګ پراته یو تا هر ورځ چې یو څه کیږي زیات شان منګ امپلسیف کو زیات شان منګ داسې کو چې یو شی منګ وهڅي یا څه شی یا بچ شی د هغې په وړاندې منګ لیکنه وکړو نو د دې کدی عمل ما دا نه دی کړی خو زما ډېر زیات زړه غواړي دوه شیانو ته تیره بیا یو دا دی چې زه لنډې کیسې په ساینس فکشن کې ولیکم ځکه چې ساینس فکشن په پښتو کې نشته دی قسم هررم په پښتو کې نشته ویره ترهه دا هم په پښتو کې نشته دی موږ یې نه لرو پولیسي ډېرې کمې کیسې لرو پلار مې فلی وبخښي هغه ګرامې لغلې په پولیسي سامان دي خو کیسې موږ ډېرې کمې لرو نو زما زړه دا غواړي چې زه په دې کې کار وکړم په تېره بیا په ساینس فکشن باندې زه کار وکړم نه او په ټپ کې ځینې کتابونه لکه د ایلس کتاب په پښتو باندې زه راوش باړم ایلس چې دی هغه ایڈوانس لایف سپورټ ورته موږ ویو چې دا ناڅاپه یو څوک په ډېر بد حالت کې راشي او د ژوند او مرګ سره چا خبره د هغه لاس وګریواني نو ته هغه ناروغه څه کولی شي زه په دې ورځو کې په ناجل سرویس کې هم که څه هم ما خپل تخصص چې دی په جراحي کې کړی دی او فیلوشپ مې کړی دی او زه یو متخصص جراح یم په اکیډمیک اړخ کې خو عملا زیات د عیني سره پاتې شوی یم یا تقریبا د 2010 کال نه په دې غړ زه د عیني سره پاتې شوی یم نو عیني عاجل سرویس دی بیړنۍ سرویس دی نو زه د بیړنۍ سرویس سره کار کوم د ډاکټر په توګه باندې او نشته چې هغه کله نه کله سړی دومره ستړی شي چې سړی په بی بی سي باندې شکر وباسي چې را کاشکې د بی بی سي ورځې دومره خو نه ستړی کېدل نو دا ریسټ سره دومره وکړي لیکنې کو شعر نه ځان نشم خلاصولای ځکه چې کزما زلو غواړي کنه غواړي چې شعر ماته زما زلو غواړي چې شعر ولیکم زه به شعر لیکم لاندې لیکنه کزما زلو غواړي کنه غواړي زه به هغه کومه خو د نویو وګدولې کنه ته نیم جوړ شوې لا تر اوسه پوهه اوس نو ورته زړه ده ک جن پرې خودلو او روختیا پرې خودلو او پی خلاله مهلت راکا نو کې دې شي شوې ګورم
ماده خوشاله اوسه
لو رزه تختم چلا شور ډکستا بند دا ای های ستا بند دا شپه تا پناوڑا ماش پا چپا حالا چپا دا زما بند دا لو رزه تختم چلا شور ډکستا بند دا ای های ستا بند دا شپه تا پناوڑا ماش پا چپا حالا چپا دا زما بند دا دغه تخت کې شاید د مینې قتل شوه په دغه تخت کې شاید د مینې قتل شوه په دغه تخت کې اوس هم د زړه درزا غوندې دا زړه درزا غوندې دا شپې ته پناوړه ماش په چوپا الله چوپا دا زما غوندې دا لو رزه تختم چې لا شور ډکه ستا غوندې دا آی های ستا غوندې دا شپې ته پناوړه ماش په چوپا الله چوپا دا زما غوندې دا
چه گورم آینه کی زان زان